بیا هم ستړي مشي په مخړی د دې سات خبرونو ته. زه اجمل اندیم. په کابل کې ارزو تلویزیون له نږدې درې میاشتو وروسته د فعالیت اجازه ترلاسه کړه. د ارزو تلویزیون رئیس بصیر عبید د افغانستان د خبریالانو مرکز ته وویل چې نن سهار د 11 بجو شاوخوا ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د دوی د دفتر مهر لاک مات شو. د امر بالمعروف او استخباراتو کارکوونکو د لندې په 14 د دې تلویزیون دفتر بند کړ او تورې پورې کړ چې غیر اخلاقي سریالونه یې خپرول. هغه وخت د طالبانو استخباراتو د دې تلویزیون وطن کارکوونکي هم توقیف کړل چې دوه اونۍ وروسته یې په ضمانت خوشې کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو تلویزیون دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی، خو په تیرو شپږتیا ورځو کې چې دا رسنۍ بنده وه دا چاره د ازادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون پرانستی و. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی و تر پرون پورې پرانستی و. یوناما پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې د سخت وچکالۍ، اقلیمي بدلون، لسیزو جګړو او زیربناوو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته یوه اونۍ وروسته تر دې دا تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې ده. طالبانو که هم تازه د نوموړي پر څرګندونو تفسیر نه ده کړی، خو تر دې مخکې دا رپورټونه رد کړي چې ګوندې د ډیورن کرښې اغاړه دي د تاسیساتو د جوړولو هڅه کړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د ډیورن کرښې د افغانستان په خوا کې د تاسیساتو په جوړولو بوختي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د برتانیا له صدر اعظم سره په لندن کې ګوري. د برتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې د لیدنه کتنې و ورځ مخکې تر دې تر سره کیږي چې ټاکل شوې ده لندن کې د اروپا سرمشریز جوړ شي او پکې د اوکراین د سولې پر موضوع بحث وشي. د اوکراین او برتانیا مشان وروسته تر دې خبرې سره کوي چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د غونډې پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی لانجه راپورته شو او ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د اوکراین په جګړه کې به د کیف لملاتړ لاس واخلي. زیلنسکی د برتانیا له صدر اعظم سره نننۍ غونډه یو فرصت ګڼي چې لندن پر واشنگتن فشار راولي سو د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په خبرو باور ونه کړي. بیا هم ستړي مشي خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه له نور تفصیل سره. یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو زیاتوالي دوی آن په ډېر او بیړنیو حالاتو کې هم ډاکټر ته له تګ منع کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو په عمان کې د هغو افغان نجونو له حاله هم خبرو چې وایي دغلته د زده کړو په بورسیو تللې وي، خو اوس ورته ویل شوي چې باید بیرته افغانستان ته ستنې شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم ډېر لوړ دی او ګڼ خلک دومره کار نشي کولی چې د ژوند دغه لوړ لګښتونه پوره کړي.
نه نفره فامیل لرم، اتیا کلن سړی یم، پیاړي کوم، کله جاړي پیدا شي کله نه شي.
په دې اړه په رپورټ سروي راوړي چې پاکې اوبه هغه بله ستونزه ده چې د کابل په شمول په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې خلک ورته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو د اروپایي مشرانو له هغې سباتنۍ غونډې خبروو چې ټاکل شوې په لندن کې جوړه شي او د اوکراین د سولې په پروسه به خبرې وکړي. له موږ سره اوسئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
دا عمان په میډلیست کالج کې په لسکونو افغان محصلینو چې د متحده ایالاتو په مرسته یې د ډبلیو ایس ای بورسیه ترلاسه کړې وي وایي ملاتړې بند شوی اوس له دې هېواده د ایستلو لږ وخت سره مخ دي. دا محصلان وایي هېواد ته په بیرته ستنېدو سره به له جدي امنیتي خطرونو سره مخ شي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دا په مان هیواد کې یو شمیر افغان محصلین دي چې په ډېره سختۍ یې دغه بورسیه ترلاسه کړي او عمان هیواد ته د زده کړو د دوام په موخه راغلي. خو نن شنبه د مارچ اوله د پوهنتون د محصلینو لخوا ورته خبر ورکړل شوی چې سر له سبا د مارچ دوهمه دوی نور خپلو زده کړو ته دوام نشي ورکوای. له دوی څخه یوې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل
برما
دوی په یوه لحظه کې زموږ د درېو کلونو ټول امیدونه له منځه یوړل او وی ویل ټول بجټ او سپورټ مو چې موږ کاوه نورې نسو کولای. USAID بند سوې، اوس هیڅ نه پوهېږو چې څه وکړو. په بد حالت کې یو. د تحصیلي بندیزونو سربېره له سختو امنیتي ستونزو سره هم مخ کېږو که موږ بیرته افغانستان ته ولېږدوي.
عمان کې یوه بل افغانه محصله چې دا هم د نوم له ښودلو ډډه کوي نن شنبه د مارچ په اوله یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي ستونزو سربېره نشي کوای پرته له هیڅ لاسته راوړنې بیرته افغانستان ته ستنه شي.
مو در اول در افغانستان حمایت می شدیم و بعد از
موږ اول په افغانستان کې زده کړې کولې. بیا مو په ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره د ځای میاسي کېږي چې ځانونه تر عمان راورسول. خو تېره شپه خبر سو چې زموږ سکالرشپ د USAID لخوا بند سوی او موږ به بیرته افغانستان ته ولېږدوي. موږ په ډېرو هیلو دلته راغلي وو چې درس مو ووایو، داسې بې لاسته راوړنې بیرته افغانستان ته نسو تللی.
امید آرزو به اینجا آمده بودیم تا درس خود را ادامه بدیم.
یاد محصلین چشمیر یه دری اتیا تنو ترسیگی اتیه دی مستره او پینزاویای دی لسانس محصلین دی او پا بیلا بیلو برخو لکسی ول انجینری کمپیوتر ساینس او اقتصاد برخو که پرزدک رو بخته وی وایی چه اوس به برخلیک حالت کی دی او لنریوال و سازمانونو دی ملاتر غوخته نکوی. هغو شواهدو او اسنادو کې چې له عمانه دغو انجونو محصلینو له ازادي راډیو سره شریک کړي راغلي چې یاده اداره به افغانستان ته د دغو محصلینو د لیږلو ټول مصارف پر غاړه اخلي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د دغو انجونو د زده کړې بندېدل د دوی مسلکي راتلونکی په مستقیم ډول اغېزمنوي او نړیواله ټولنه باید د دوی له ملاتړ لاس په سر نه شي. د دوی له ډلې طاهر کریمی ازادي راډیو ته وویل
واقعیت کې برشان سخت است.
په رښتیا هم ډیره سخته ده. موده یې نیولې چې دوی زحمت استلای ځانونه تر عمان رسولي. له کورونو لري دي، په دوی به سخت تیر سي. ملګرو ملتونو ته د افغانستان وضعیت ښه معلوم دی او په دې برخه کې باید ملګري ملتونه او هغه هیوادونه چې مخکې له افغانستان سره همکاري درلوده همکاري وکړي او د افغانستان راتلونکی په پام کې ولري. په دې برخه کې باید ملګري ملتونه او خیریه بنسټونه افغانستان هیر نه کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو هم ازادي راډیو ته ویلي و چې درسونه یې ځنډول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د 13 جنوري په شلمه د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې چې د ډېریو افغانانو ژوند یې اغېزمن کړ.
په عمان کې مو د یو شمیر افغانو محصلانو ستونزې واورېدې چې بیرته افغانستان ته د ستنېدو له ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې د نجونو او ښځو حال څه دی؟ یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بېلابېلو بندیزونو له امله ان په روغتیایي برخو کې روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي محرومې دي. په دې اړه به د فیروزه عزیزي رپورټ واورو.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول سویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبه په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کېږي خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې ښځه ډاکټر ته یوازې تللی شي، نه یې باندې وتی شي. دا جمعواري والا تا تا یا امر بل معروف سو تا یې دا بلاس و دی دا بلاس و په ښځو باندې ډېره سختي ده په افغانستان کې. بله ورځ مې ورېندار مریضه وه، ورور مې په قره باغ کې و، دا مې لګاره وه، وینا پیرا ماته شول رور می په قرباخ کې موږ زنګونه ورته وحل چې زر راشه چې خزه دې دغه څه مشکل لري خو خزم کول کې سره کړی و دي تم زنګونه وحل چې زر رور ځان را ورسو زر تو می چې رور دغه چې نراغه او بیا موږ سره کې نه څلو بیا لاړو را په بلخی تم پوت للا د ورندار می ډیر وضعیت خراب کله کله دا سن د ډیر قوی کې چې نه پریتی په محرمه
د خو سولایت بیا اوسیدونکو چې دې هم د ورته ستونزې لامل نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل
ما مور ناروغه و نو مونږه په کور کې نه مې ورور و نه مې پلار و نو ډېر ستونزې سره مخ شول او د لډار چې طالبان شاید مونږ په لار کې ودروي او له مونږ څخه پوښتنې کوي نو دا مور مې همداسې په کور پاتې شوله او د هغې ناروغي یو څه جدي هم وه او مجبوره وه چې درد وزغمي ځکه چې مونږ له کوره باندې نه شو وتلی بې له محرمه دوی نشي کولی چې د باندې وځي
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورځپاڼې تلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو او آن له جراحیو محرومې سوي دي. د ورځپاڼې پرون جمعه د فبروري په 28مه خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او ته طبي خدمات وړاندې کوي ښځې او نجونې د دې ورځپاڼې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې منع سوي او په دودیز او غیر علمي درملونو تکیه کولو ته اړ ایستل سوي دي. دې راپور کې د بیلګې په توګه ویل سوي چې د کابل په اتاترک روغتون کې تیر کال له زرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته سوي دي، خو د یاد روغتون مسؤلینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د نجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي، نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې بېلابېلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیریو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم ډیر لوړ دی او ډیر اړین خوراکي توکي اوس هم له کرونا وبا څخه مخکینیو بیو پرتله په لوړه بیه پلورل کیږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم خلک شکایت لري چې د کار د نشوالي او د خوراکي توکو او سون د توکو لوړو بیو دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیلي په دې ریپورت کې اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سره له دې چې د ځینو توکو بیې یو څه ټیټې شوي، خو په ټوله کې په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم لوړ دی او ډیری اړین توکي اوس هم له کوایډ 19 مخکې او د 2020 کال د سیاسي بدلون په پرتله په لوړه بیه دي. WFP د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د لوړو بیو عمده لاملونه د اسعارو د بیو لوړوالی، سوداګریزې ستونزې او د کاري فرصتونو کمښت دی. د راپور له مخې د تورخم لارې بندېدو د سوداګرو او مسافرو لپاره جدي ستونزې راولاړې کړې دي او د درنې واورې له امله د سالنګ لویه لاره د فبروري په 25مه او 26مه نیټه د تګ راتګ پر مخ بنده وه. پراپور کې راغلی چې 19 کاري ساعتونه کم شوي او د تیر کال د فبروري د میاشتې د څلورمې اونۍ په پرتله د روز مزدورۍ په امتیازاتو کې یو څه زیاتوالی راغلی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د دوه ورځې مخکېنی راپور پر بنسټ په کابل کې 50 کیلوي قزاقي اوړه، 1,370 افغانۍ، 14 لیتره غوړي، 1,020 افغانۍ، 25 کیلوی وریجې، 2,500 افغانۍ او خروار بلوط لرګي 2,000 افغانۍ پلورل کېده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د WFP د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې کارګر او عام خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي.
د غور ولایت اوسیدونکو کریم وایي چې غور ولایت ته غزیدلې لارې اکثر وختونه د واورې له امله بندې وي چې دا د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي.
د غور لارې اکثر وخت د واورې له امله تړل کیږي. خوراکي توکي چې له کابل او هرات څخه راځي ډېرې لوړې بیې، د غوړیو او نورو مایعاتو کیفیت هم خرابیږي او خلک له جدي ستونزو سره مخ کیږي. آن د ولسوالیو ترمنځ هم لارې تړل کیږي او څوک تګ راتګ نشي کولی.
مشکلات بسیار زیاده، نخرها اینجا بسیار بلنده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی خواجه وایي چې د ورځې مزدوري نشي موندلی او د کورنۍ د لګښتونو لپاره اندېښمن دی.
نهه نفره فامیل لرم، اتیا کلن سړی یم، تیاړي کوم، کله جاړي پیدا شي کله نشي، ولادنه په قید هلته حیران پاتې یم، مریضي خو ایسته کېده.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید مناسبې حل لارې غوره شي. د دې ډلې نازک میریارمل ازادي راډیو ته وویل
خود ته د حل لارې په مرور د زمان پیدا کیږي، چې مثلا بیرته هغه پروژې چې نیمه کاره پاتې دي یا کار پیلېدل دي او دلته د خلکو استخدام ده، د زیاتو کومکو راجذبول دي، زمینه دې ته مساعده کېدل چې د نړۍ ستر بنسټونه او نړیوال بانکونه بیرته افغانستان کې خپل فعالیت بیا له سره ونیسي، نو داسې یو ستراتیژي کولی شي چې دغه مسلې ته تر یو حده پورې جواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا اعلان کړی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 22.9 میلیونه خلک، یعنی د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اروپایي مشران دوه ورځې وروسته تر دې د اوکراین په اړه په یوه سرمشریزه کې راغونډېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د واشنگټن سفر په نیمه کې پرېښود. ولسمشر ټرمپ دې تورن کړ چې سوله نه کوي بلکې جګړه غواړي. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
ټاکل شوې ده چې سبا یکشنبه د لندن په سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې او اروپا په لسګونو مشران برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکراین په اړه خبرې کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي هم ګډون پکې کوي. ولادیمیر زلینسکي په دې غونډه کې وروسته تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلوونکي متحد ایالتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحد ایالتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلینسکي خبرې پرې شوې او ټرمپ خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحد ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي، خو د اوکراین ولسمشر پر ایکس پاڼه لیکلی دی: مننه امریکا، مننه ستاسو له ملاتړه، مننه له دې سفره، مننه له کانګرس او د امریکا له خلکو. اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د زلنسکي د دې خبرې په تایید د اروپایي کمیسیون او شورا رئیسانو په یوه ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دوی به له زلنسکي سره په اوکراین کې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو مشرانو په جلا جلا ډول هم د اوکراین د ملاتړ غږ اوچت کړی دی. د جرمني سر اعظم اولاف شولتس وویل چې هیڅوک د اوکراین تر خلکو ډیر د سولې تشه نه دي او اوکراین کولی شي چې پر جرمني او اروپا تکیه وکړي. د فرانسې ولسمشر هم د اوکراین د دریځ ننګه کړې. ایمانویل مکرون د پرتګال د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې روسیې تیری کړی او درې کاله مخکې دوی په حق وو چې د اوکراین مرسته وکړي او پر روسیې بندیزونه ولګوي او دې هڅو ته ادامه ورکوي. د اسپانیا، سویډن، هالند، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو مشرانو هم په خپلو پیغامونو کې د اوکراین د خلکو او ولسمشر ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې د دوی تر څنګ به وي. د ایتالیا سر اعظم جورجیا ملونی بیا اندېښنه ښکاره کړه او څرګنده یې کړه چې هر اختلاف غرب کمزوری کوي. اغلی ملونی وړاندیز وکړ چې د امریکا د متحد ایالتونو، اروپایي هیوادونو او متحدینو ترمنځ یوې بیړنۍ سرمشریزې ته اړتیا شته. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه باور لري چې له سپینې ماڼۍ سره اړیکې بیرته عادي کېدای شي. ولادیمیر زلینسکي فاکس نیوز ته وویل چې دی ټرمپ ته درناوی لري او ډاډه دی چې اړیکې سمېدای شي، ځکه چې اوکراین نه غواړي خپل ملګري له لاسه ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې ښځې او ماشومان په دغه هیواد کې د اوبو د ناورین تر ټولو زیات زیان ګالي دي. دغه سازمان تازه دا خبره د یوناما د مشر روزا او تنبوای او په قول په یو خبر پاڼه کې کړې ده. نور تفصیل به په دې ریپورت کې واورو.
د کابل ښار د خلای زمان خان سیمې اوسیدونکو ګلدسته چې د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د وایي د څښاک پاک اوبو ته د نه لاسرسي له امله دا او ماشومان یې په بېلابېلو ناروغیو اخته سوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو نظیفه هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د څښاک پاک اوبو چای وچسوي او اوس اړ دي چې د اړتیا وړ اوبه وپیري.
څامولرله او په ټوله موبه راایستلې څاګانې وچې شوې، بیا مونل راکش کړ. سولري اوبه لري، اول په برق وې، بیا چې برقونه بند شول سولري شوې. اوس له موږ سولرونو په میاشت کې 500 یا 1000 افغانۍ پیسې ورکوو. نلونو کې هم ډېر وروسته اوبه راځي، ډېر په تکلیف یو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما ویلي په دغه هیواد کې د اوبو ناورین د پراختیا په حال کې دی. د یوناما په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د دې دفتر د مشر روزا او تنبای والي قول راغلی چې د اوبو ناورین جنسیتي نابرابري زیاتوي او ماشومان د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او د ککړو اوبو د استعمال له امله ناروغۍ سره مخ کوي. په بیان کې راغلی چې د فبروري له 4 تر 8 نیټې پورې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د مخ په زیاتیدونکو ناورین په اړه د انزورونو او بحثونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و چې په دې هیواد کې د زیانګالو خلکو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ پکې ټینګار وسه. بیان زیاتوي چې په دې بحثونو کې هم د اقلیمي بدلونونو، څوکلونو جګړو او زیرمو د منځوړلو د غرض د څښاک پاک اوبو ته د افغانستان د خلکو لاسرسي په اړه خبرې اترې شوې دي. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د څښاک پاک اوبو د ستونزو حل باید د طالبانو د حکومت له لومړیتوبونو ووسی.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون له کبله اوبو ته لاسرسی محدوده شوې ده، او دا په فامیل په سطحه کوچنیان او میرمنې ډېرې اغېزمنوي، ځکه چې دوی د یو فامیل د اوبو مصرف کوونکي او تهیه کوونکي دي. نو د دې له کبله کوچنیان او میرمنې ډېر اغېزمن کېږي. متاسفانه اوبو ته لاسرسی یو د انساني هغه اساسي حقوقو څخه شمېرل کېږي. دولتونه مسؤلیت لري چې خپل خلکو ته د څښاک اوبه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم د هوت میاسې په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس کې وویل چې اوسمهال د 4 لسیزو جګړو په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالي، پرلپسې وچکالۍ او د اقلیم بدلون په ګډون د مختلفو عواملو له امله په هیواد کې شاوخوا 15% خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، او دوی د اوبو د کمښت د ستونزې د حل لپاره د حل لارو موندلو په لټه کې دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله شدید زیانمن شوی او په دې برخه کې له ګڼو ګواښونو سره مخ دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو چې موږ ته مو د واتس اپ د شمیرو لارې راسته ولې دي.
زه اسدالله یم د بدرس ولایت تقریبا 2 کاله اوسیدونکو چې لم په ایران کې د مسافرۍ شپې سبا کوم. زما دغه غږ د اسلامي امارت تر مسؤلونو پورې ورسېږي چې زموږ پاسپورټونه په اسپان مثلا په تهران کې کار کوي، او نور هتراب سیمه کې چې کارونه یا لته چې ولاړ شي وایسته پاسپورټ کار نه کوي، ولاړ شي اسپان کې کار وکړي. نو ته د دنیا افغانان دپاره په اسپانو په تهران په دا ښارو کې خو نو کار نه پیدا کېږي. نه موږ د تجارت لپاره راغلي چې په ښار کې ګزاره وکړو. کرمانشار، بورجل، حراق، حواز داسې نورې پرتې سیمې چې دي هلته زموږ مدرک کار نه کوي، بس وایي لاړ شي هلته کار وکړي، یا مو دغه ځای سنې بس مرضي په سپورټ سره.
سلام علیکم رادیو آزادی ټول کارکونکو، خدای وکړي چې روغ جوړ وسیږي، خدای وکړي چې کامیاب وسیږي. مونږ مهاجرین د افغانستان یو شمیر هیوادوال په ایران کې یو، په شیراز ولایت کې او سخت نامعلوم برخلیک سره مخامخ. مونږ افغانان د ورځې بیکاری ته ځوانان هم بس پلکې په سر ولاړې، بیچارګان در به در او خاورې په سر. افغانستان حالات خو ګوري کم حالات ته روان ده، هیڅ سرنوشت د افغانستان معلوم نه دی. ټول ځوانان زمونږ در به در په پاکستان او په ایران کې ګرځي او بیرته باسي خپل وطنونه. زمونږ افغانان در به در دي، خدای دې وکړي چې زمونږ افغانانو باندې رحم وکړي. کاروبار خو هیڅ افغانستان کې نشته، چې سړی وایي چې کاروبار شته نو کاروبار بالکل نشته. زمونږ زرها ځوانان افغانستان ناراضي دلته او دلته ورځې بې ځایه تېرېږي ټول بېکاري سره. خدای دې وکړي چې زموږ دغه ازادي راډیو زمونږ پیغام نشر کړي.
د سنجین ولسوالۍ بېخي د پامه څخه غورځول شوې ده، هیڅ یو سروې نه کېږي. چې راځي سروې وکړي بېرته خپل پر مخ ولاړ شي، هیڅ سر نه په ګرځي. لوبیا لو خدای داسې خرابه ده چې یو لږ څه اندازه راکسي د خلکو پر مځکو پر کورو باندې ورپرې کړي او د خلکو کورونه له منځه یوسي. نو زموږ د مسؤلینو څخه او د موسساتو د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې اوله در ټولو در مخه درې وتړي، د هغه نه وروسته بیا د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ لو ویاله د سرون کلا لو ویاله ور جوړ کړي، ځکه چې دا خلک یې بېخي په دې پرون ورځ کې ډېر خلکو ته تاوان رسولی دی او د ډېر خلک یې د مالي تاوانو سره مخ کړل، ځکه چې تا خلک مازګر خپل د کورو څخه ووتلل، د شتو ته وختله، تر کومه وخته پورې چې بیا د سیلاب اوبه ودرېدلې بیا خپلو کورو ته راغله، هغه خپل شیان یې د کورو څخه راویستله.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته زما سلامونه ورسېږي. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره سر پر تماس کې یم. زما د طالبانو سره دغه خواهش دی چې د نوزاد ولسوالۍ ته نوکه توجه وکړي. نو بس ته زموږ اوبه پر یو سلو شل متره او په یو سلو دېرش متره دي، زموږ اوبه ډېرې کښته شوي دي. دغه نه سړک لرو نه اوبه لرو، که په دغه اکله موږ غږ ترې ځای ورسېږي. د ازادي راډیو سره ډېره مننه.
مخکې مو په روژه کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو په اړه د خلکو شکایتونه واورېدل. نن د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. د ازادۍ راډیو د ځانګړو پروګرامونو له برخې نه د روژې رنګونه راغلو. د روژې رنګونه
نن د روژې مبارکې میاشتې لومړنۍ ورځ ده او خوښ یو چې په خیر سره بیا روژې ته ورسېدلو. او یو څه چې موږ ډېر خفه کوي، هغه ځینې کلیوال او ګاونډیان دي چې د هغوی سختې اقتصادي ستونزو سره مخ دي. او نو موږ مار ماښام د هغوی لپاره روژه ماته تیاروو، هر کلی د هغوی سره مرسته کوو، خو بیا مغز موږ روژه ماته د دوی ستونزې نشي ورحل کولی. او تر ډېره بیا د مربوطه حکومت ته چې له داسې خلکو سره مرسته وکړي، ورته د کار زمینه مساعده کړي.
زما په شمول ټوله داسې زیاته کسان شته دی چې د ډېر تنګدستي او د ډېر بد ورځ سره له مخې وو، چې خدای دې بد ورځ نه کړي، خو هېڅ هم نشته دی، د ډېر سخت ورځ سره مخې وو. کنه دا روژه ده چې موږ ته باید د برکتو میاشت ده، د رحمت میاشت ده، خو دا چې موږ ته باید هر څه په لاسرسي کې وای، خو هېڅ شی هم نشته دی، ځکه روژه مات پیشلمې دوشیانو ته حتی دغه کچالو خو بې ارزش شی دی. همدا کچالو هم موږ ته په ښه خوا نه رسیږي، ځکه پیسې نشته، کاروبار نشته دی. هر خوا هغه تېر وخت کې به موږ لږ څه کارونه هم خپله موږ ښځو کوله، او دولت خوا څه هم کومکونه کېدله. اوس بیلانۍ شرایط کې د ډېر سخت ستونزو سره مخ یو، هېڅ کومک شی هم نه راسره کېږي. او که خدای وکړي څوک کومک وکړي، او د ډېر ښه به وي که کومک وسي، ځکه د ډېر سخت حالات سره مخ یو.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 1501.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. بیا هم ستړي مشي په مخړی د دې سات خبرونو ته. زه اجمل اندیم. په کابل کې ارزو تلویزیون له نږدې درې میاشتو وروسته د فعالیت اجازه ترلاسه کړه. د ارزو تلویزیون رئیس بصیر عبید د افغانستان د خبریالانو مرکز ته وویل چې نن سهار د 11 بجو شاوخوا ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د دوی د دفتر مهر لاک مات شو. د امر بالمعروف او استخباراتو کارکوونکو د لندې په 14مه د دې تلویزیون دفتر بند کړ او تورې پورې کړ چې غیر اخلاقي سریالونه یې خپرول. هغه وخت د طالبانو استخباراتو د دې تلویزیون وطن کارکوونکي هم توقیف کړل چې دوه اونۍ وروسته یې په ضمانت خوشې کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز ارزو تلویزیون دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی، خو په تیرو شپږتیا ورځو کې چې دا رسنۍ بنده وه دا چاره د ازادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون پرانستی وو. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی و تر پرون پورې پرانستی وو. یوناما پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې د سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون، لسیزو جګړو او زیربناوو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته یو اونۍ وروسته تر دې دا تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې ده. طالبانو که هم تازه د نوموړي پر څرګندونو تفسیر نه ده کړی، خو تر دې مخکې دا رپورټونه رد کړي چې ګوندې د ډیورن کرښې اغاړه دي د تاسیساتو د جوړولو هڅه کړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د ډیورن کرښې د افغانستان په خوا کې د تاسیساتو په جوړولو بوختي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي نن د برتانیا له صدر اعظم سره په لندن کې ګوري. د برتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې د لیدنه کتنې و ورځ مخکې تر دې تر سره کیږي چې ټاکل شوی ده لندن کې د اروپا سرمشریز جوړ شي او په کې د اوکرين د سولې پر موضوع بحث وشي. د اوکرين او برتانیا مشان وروسته تر دې خبري سره کوي چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ سره د غونډې پر مهال د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي لانجه راپورته شو او ولسمشر ترامپ خبرداري ورکړ چې د اوکرين په جګړه کې به د کیف لملاتړ لاس واخلي. زيلنسکي د برتانیې له صدر اعظم سره نننې غونډه یو فرصت ګڼي چې لندن پر واشنگتن فشار راولي سو د اوکرين په جګړه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په خبرو باور ونه کړي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلام نه میومنی،
کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم. کتم کوچنی خدمت ته خو خیر که زه بل څوک دغه سکار وکی نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستر اوړنه بسې.
د خزا فاطمه ملک زین میگی وای لکم ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زده کړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولي دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کیران غختی چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپل روحیه د لیکنو په مټ غښتلی ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې هکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدرمنده اوریدونکو، فاطمه ملکزی هغه افغانه ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلې ملکزی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای، اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرې والی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره جلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلې فاطمې ملکزی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي.
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د پیغامونه به پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې خدای نخواسته خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسي کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسوه کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې له لارې. دوی په هغه وخت کې پوه سي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نخواسته د نور هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کړو. موږ باید د مطالعې له لارې د تعلیم ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو. خدای نخواسته د فکت د لارې باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. متاسفانه د څو نکلونو کېږي چې موږ د ټوپک له لارې مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ موږ ته بل څه نه دي راکړي. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد ته یو خدمت وکم، که څه هم کوچنی خدمت دی. خو خیر که زه بل څوک دغسې کار وکړي نو یو وخت دغه وایي قطره قطره دریاب میشه.
بله،
انشاءالله یو لاسته راوړنه بسې.
راځو د کتاب د نوم پاک لاره توایه دراتوایه چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي.
زده به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی. کسې ګردم د سې دی مثلا ښه اخلاق، یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپېژاندو خلکو سره خبرې ونه کړي. بیا ما داسې یو کیسه ورته کړې ده، مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپېژاندو خلکو سره خبرې مه کوئ په لاره کې چې ځي. بیا یو انجلۍ د ځي پر لاره کې یو ناپېژاند کس ورته غږ کوي وایي چې زراسه ما په موټر کې مرزو زه تا یو ځای ته بیا یم تا ته کالي او دا شان اخلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یادېږي. بیا دا نه ځي بیا ښوونځي ته چې ولاړه سي بیا خپل ټولګیوالو ته هم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټې چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار. دا د زرغونه چې کله د خوب راکښېني بعضي وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښېنستل. بیا د دې خپل نور هوټل کویوالو ته چې وکتل هغه دې وختي کښېنستل. د هغوی کارونه به منظم او د دې کار به نامنظم او بیا دې خپل د مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښېنم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډېر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې
انحکاس کړی ده، آیا کوم څه په دې اکلام شته که نشته؟ پکې
کیسې خو ما نه دي ورته دغ کړي. زه به د کیسو عنوانونو سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلي همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګیزه ورنه کړم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخته تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه. نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مالکه زه یوازې یم، یو عنوان داسې بل رقم یې، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرد کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو، یو وار به موږ اجازه اخلو، بس له هغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتل چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی د هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، درته وایي چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوي، کتابونه به لیکئ او که لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لري؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې وی لیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ، کلتور، د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وې، ګوتمې، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي. ډېر لیکنې مې دي، ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه به ښه یي چې زه چاپ کړم. نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې که چیرې وخت مې پیدا کړي، حتما انشاءالله زه به یو کتاب چاپوم. د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړی دی چې څه رقم ښځې ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي، دا بیا په هغه خپل د خسر په کور کې کومې ستونزې د دې ورسره مخامخ کېږي، یا د افغانستان نور دغسې فرهنګونه د ښځو مربوط هغه مې راخیستلې دي. لیکنې مې پر کړې دي خو تر اوسه مې داسې راټولې کړې نه دي.
په دغې لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلی، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نه خواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منه کړي، ما نور هم تشویقوي. خپل ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي، او زه یوازینۍ شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی، هغه ماته داسې نه وایي، زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته او زه خپله دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجانه مې یعنی بې نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس سره ډېر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرده دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته ولاړ سه یو کار دی. هره ورځ چې زه د خوب راکښېنم، زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه، یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون درسره و. یعنی ډېر مې تشویقوي، خپل خپلوان مې هم ډېر تشویقوي، خوشحاله کېږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میهمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي. بیا نور دوستان، همکاران، ملګري دا وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړې چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي، په کومه برخه کې مو کړې دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل، بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل. بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټره سم. نو اول سمستر مې و، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه. نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی مول یوار د ژبې زده کم پس لاغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکم.
که درته وایي چې هغه کسان چې دوی کولی سي یو څه ولیکي مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او میرمنو باندې یا دا ده چې اقتصادي ستونزې لري یا دا ده چې کوم څوک نشته چې دوی وهڅوي مګر دوی قلم لري، دوی ته به د تاسو ویل څه وي څنګه له خپل استعداد نه استفاده وکړي؟
مننه. زه وایم شاید زما څخه ډېر خلک ستونزې ونه لري، که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی، ښه دی، خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې. په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به مې بیرته به مې ورته ورکول، زما یو پنسل وسه نه درلودل. خو شکر الحمدلله زه د نورو ماشومانو سره د کتابونو مرسته هم کوم. تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دی زی زابل، کندهار، هلمند، ننګرهار، میدان وردګ دی زایو ته زی ماشومانو ته ډالۍ کوم. کوچني ماشومان چې دی دیو ته زی ډالۍ کوم. یعنی زه وایم پیسې زه نه ځنې غواړم، که څه هم زما خپل پیسې پرتللې دي، قلم مې کتابچې زه همیشه یعنی د نورو ماشومانو سره مرسته کوم. خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسیږو، که هغه نن دی که سبا یا بل سبا حتمن ورسیږو. موږ باید تر شا نه سو. که زه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد مې خراب دی، زه نسم کولی چې یو څه ولیکم، شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو. که نه یې د یو بل چا څخه وغواړو په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چا ته وایو چې ما ته یو قلم واخله چې زه غواړم یو څه ولیکم. نه، که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې که هغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي، بله ورځ بېرته هغه کتاب پلورنځی ستا څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپوو درته، خو تا ته پیسې درکوو په مقابل کې. یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی، زه نسم کولی، په کور کې کښېنم، رواني حالات مې هم تر بد بته رسي. نو زما ټولو خویندو ته، ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید تر شا نه سي. موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته، شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بتره وو، خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله. نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو. که موږ قلم کښېښو دی، دې ته موږ مجبوره کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو، د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو، خپل پر ورور یې ونیسو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
قربان سم خورک.
فتنه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وایي اوس چې افغان میرمنې له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، د هر یو چې ولیکي او د امنیتي ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مستعار ډول خپاره کړي، یا یې هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابره شوه نشرې کړي، کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي. په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلې او د لوړې ارادې څښتنې دي، بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي. میرمن ژوند وایي چې د خپله ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه لاسه ورنه کړي. اغلی فتانه د خپلو خبرو په پیل کې د فاطمې ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي.
کم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره، د نجونو لپاره ډېر مفید دی، ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي، تعلیم دی شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه سي، ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلی سي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ هسې لاس تر زنې نه ولو ناست دي. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کیسې خبرو پسې، د نجونو د میرمنو لپاره غسې، افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې، د هغوی کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه راخلم، هغوی ته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي
سمینه ای دیده لپاره سینجونی مرمانی سکم و سزنی وزیعت که دی نایلی نسی و دیتا کم پشارو نسی که دیتی آغا دیتا نور مشکلات نکی پیدا او بلی دی وقت نسی زایه سی دی و سنی وقت کسی دی 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 داغا وقتون بیجای اولار نسی دی غول پاره مجله تنظیم آواما داغا دریه مگانه اید دو گانه مجمخ که پریکل با دریه مگانه بانده از مشکار که
یوش میر جوان انجونه او میرمنه سرال دی چه دوی پدی پویگی چه کول ایسی یو چه ولی که استعداد لری مگر افغانستان که وسنای راغل وزیاد دوی دیر زوروی دوی یو داول پخپل زان بانده به اعتماد کردی دی البته زینه خیمه دوی تا چه وایی چه دغا سی دی فاطمه پا چه راپورت اسی یو چه ولی که
دوی دی نه نهیلی کیجه کلیسی دوی پزن که استعداد لری دوی دی اقدامو که دی دیدانه گوری سیز ما پلیکلو که چی دی چی ندی دی کمی ساستی نکی زی کسی دلتا موش نتناسی دست کسان لروسی آقا با موش تا چراوه نشایی نو دی کبلی سیزی دستی کسانو تخبلی لکنی ورمخت کسی آقای وروشایی وصو لکوالان طول آقا کناری ندی کشدی ندی آقا بهر دی آقا وطن کی دی کم سیستی دادن لرونو آقا دست انجونو سرار کل کمک کرای دا و زکا اول سرس موش لکنو تراتلم لما سر خبلم دست کسانو کمک کرای دا نو زیدی تمو امسی آقا کسانو تا دی خبلی لکنی ورانی که خودی دی نهلی کیجنه دی دی استعداد به هم رشتو که او بل خدا پک حق زایه که اون که نده یو رازی باتمن دیده ده زامت رنگو نراوی
بله تاس هم دیوالی کوالا یسته چه گنش میر لیکنه لره کلا چه پا در دول سخت و شرایطو که یو چوک یو مطلب لیکی یو کتاب لیکی خپل چوم را دی خوخی اس کهی خپل چوم را پا جان باور پیدا کهی
تاس یو علاق که واکینم لیکل انسان تا یو خوشحالی ورکه یو مصروفیت داشت تلشت په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې ویني او غدی کلم په څنګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي دا واکینم انسان هم خوشاله کوي هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي دا واکینم خوشحاله کوونکی ایس ده ډېر خوشحاله کوونکی
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي نو اکثره لیکوالې مېرمنې دې ته زړه نیسي کولی چې د ښځو اوسنی حالات انځور کړي په دې هکله څه وایې آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي خپله څه پلان ورته لري آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې که لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کېږي
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتنه موږ چاپ کړو اوس لپاره رسنۍ دي په انلاین ډول په بل ډول دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پتنه موږ په کتابي بڼه راوباس موږ کولی شو له نورو طریقو یې خپاره کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو همدا شاید دا وخت داسې پاته نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو ځکه چې موږ په همدې د بي بي سي هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو هغه نه دي سي. نو وخت بدلون کوي باید نهلي نه سي دمه ورکوي خپل لیکنې څه سي حقیقت دې باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي کله سي دوی ته وکولی سي زمینه مساعده سي باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند یې په خطر کې واچي خو او د طریقو لارې د خپرولو لارې
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید تاسې په هغه تاریخ باندې کله وخت وضعیت تاسو یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده ځکه د آینده لپاره ځواک تاسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي
خپلو لیکنو ته انشاءالله سوم ژوند دي زه به یې دامه ورکوم او لا به یې هم پراخوم
اوس کوم مرجو دومره نه یو او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ژوند دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې وکولی سم د خپلې ټولنې ستونزې په انځور ذکرم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ژوندی سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسو، تر څو خلک متوجه سي له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی، که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې، د خوښۍ خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور ویښتان دي پکې سپین شو بارکزیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپلو لاندې کولو په مناسبت باید زه یو خبرې وکړم چې د دوی غږ که موږ پورته نه کړو، دا انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ موږ پورته نه کړو، نو څوک به دا غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي موږ یې کوو. که شاعران وي د شعر په ژبه لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې موږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې مانا چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شعر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسني حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هر برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یوه لار چې هغه باید څرګند کی هغه هنر او ادبیات دي. د همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړي دي، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. نو اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډېر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کېږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تېره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ساده بنگروش رنگ رنگ ساده بنگروش رنگ رنگ ساده بنگروش رنگ هر سهارا بیسلی پزرکی می دمینی ولولی را پروی او پزرکی می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگروش رنگ رنگ ساده بنگروش رنگ هر سهارا بیسلی پزرکی می دمینی ولولی را پروی او پزرکی می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگروش رنگ رنگ